امریکا یو د اقتصاد لپاره یو بډای هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ د پراخوالي له روې څخه د نړۍ له څلورم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او اوسیږي، او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال: د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي؟ بیان کړئ. یعنې د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند نورمانی ولاړ دي کوم دي؟ بیان کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلئ. یعنې په شمالي امریکا کې کوم غوره قانون موجود دي؟ د حقوقو غوره قانون نمونه واخلئ. دریم سوال: درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کومو شانو باندې ولاړ دي؟ یعنې د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کومو برخو پر کومو شانو باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر سپین زر دي؟ هغه قانون منبع دي؟ هغه کرنه مالداری ده؟ چې شته که هر څه ووسیږي، تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ، او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستی وي، یو څه مو زده کړي ووسیږي، او په یو څه پوسی ووسیږي، تر څو وکولی شي دغه د لوست د نن زده کړي شان تر په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوښ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. من شب وقت بداریم.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
ابو زبیلہ من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله وی ترامات مکبول کی قدر منو ګلالی زکون کو زبرشنا غم خور تاسو ته یو زلبی هم شرق واس پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن یو لسم لوسته هیله د چی تاسو ټول قدر منو ګلالی زکون کی براتر او غچور صحت مند او سړي او د صحت جمع بم بتن تر نو زکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست یو لسم لوست نو هیله د چی د تیر ورځې لوست نو بم په پراو د کی ډول سره د زنن سره تکرار کړی او زکړی وو سیږي او نن ورځې لوست پرا چم تو غوالي او مده سره راغلی اوسری. خوشو غلالی زکون کو ان شاء الله زمرا ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. زمرا ستاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی. همشنه نن ورځ به مرا تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ مرا تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړئ. وروګل لیز د کونکو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو، چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف مرسته سره. په تیر لوستنه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې یا هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کانون او صنایع او هم چنان د دې ترڅنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ په لوست کې به موږ او تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، اکیانوسا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري. که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کرې د مساحت په دریو کې یوه برخه نیولې ده، یعنې د درو برخو کې یوه برخه چې ده هغه پخپله په اکیانوسی پورې مربوطه ده. خو د اکیانوسی ټاپوګانې چې دي له دیرلس میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ مساحت لري، یعنې د دې دغه کوم مساحت چې دي د دې پراخوالي درجه چې ده په خپل له 13 میلیونو کیلومترو مربع څخه لږ دی، چې د نیو ګینیو ټاپو چې ده یا هم د فوف نیو ګینی په سلو کې د شپېتو په شاوخوا کې د نیوزرلینډ هیواد چې راتلونکي لوست کې به موږ تاسو د نیوزرلینډ په هیواد په حق له هم معلومات ولولو. نو د نیوزرلینډ هیواد په سلو کې د شلو د اکیانوسیا مساحت یې په برکې نیولې دي یا هم په خپله ساحه کې نیولې دي، او پاتې په سلو کې شل نورو ټاپوګانو پورې مربوط دي یا هم په هغوی پورې اړوند دي. دغه اکیانوسیا ټاپوګانې چې دي، درنو زده کوونکو، د جغرافي موقعیت له نظر څخه پر درو ډلو باندې تقسیم بندې شوي دي، چې هر برخه یې خپل ځان ته جلا تشریح او وضاحت ته ضرورت لري، چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو. کدر من زده کون کو لمرنی برخه چه ده پا هغه پا خپل ده ملنزیا یا هم ملنزیا چه ده استرالیا پا شمال او ختیس کی ده استوا ده کشی پا سویلی برخه کی یا هم جنوبی برخه کی موقعیت لری او ده تورانو ده تاپوگانو مناور کیوی نیو گینی ده ده تاپوگانو لدلی یا هم لبرخه سخش میرف کیشی چه ده پا خپل ده برخه چه ده ده ملنزیا برخه چه ده ده پا خپل پر ده نیو گینی تاپوگانو پری مربوط ده دغه پخپله د استوا د کرښې په شمال کې د پلانپین په ختیځ کې او د جاپان په سویل کې د نورو ټاپوګانو موقعیت یې څرګنده کړی دی چې هغه ته موږ او تاسو د میکرونیزیا یا هم کوچني ټاپوګان ویلی سو چې دا مهم اقتصادي ارزښت او هم چنان د دې تر څنګ مهم جغرافیایي موقعیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. خوش او گلالیز دکون کو داغ لوی وچه یا هم پا داغ برخه کی کسه هم مراو تاسو دیدی ارام سمندر پا مرکزی برخو کی یوشمیر نوری چاپوگانی هم موجودی دی چی داغ یوشمیر نوری چاپوگانی چی دی پا خپل د پولینیزیا یا هم زیادو چاپوگانو پا نامه سر یادیجی چی دیدی چاپوگانو لجمعی سخه یو د حاوی پا شمال کی او نیوزرلیند پا سویل کی د مهم و برخو لجمعی سخه دی چی دای باید مراو تاسو د دوگو پا حق لمن مات بلبلو او همچنان او اکیانوسا د جغرافی ارز او سمندری هوا تر اغیزه لاندې تود او سمندری اقلیم لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسا کې د لندبل او تودوخی کچه اکثره په زیاته کچه سره وي او ټول کال کې یو ډول ده، یعنی په ټول کال کې د دغه تودوخی درجه چې ده یو ډول ده او د دې اقلیم چې هم دی تو دی او سمندري اقلیمونو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ او تاسو د اکیانوسیا لومړني اوسیدونکي په حق له کچې معلومات لاسته راوړو. د دې لومړني اوسیدونکي چې و درنو زده کوونکو په دې برخه کې د زرګونو کلونو د مخه د اسیا څخه چې هغه ځای ته مهاجر یعنی اکیانوسیا ته شکل دی د اسیا څخه مهاجر سول نو دلته د اکیانوسیا ټاپوګانو ته دی کله راورسېدل نو لومړني مهاجرین له کوچنیو بیړیو څخه ګټه واخیستله تر څو هغوی اکیانوسیا ته ځانه ورسي او په هغو ځایونو کې چې د پله جوړولو امکان یې درلودله پولې یې جوړ کړی دی چې د څو بیړیو په اوږدو کې خلک لږ لږ په بېلابېلو ټاپوګانو کې استوګنې ځایونه یې خپلو ځانو ته برابر کړه او بالاخره په 1900 میلادي کلونو کې د اروپایي کشفیاتو د اکیانوسیا له ډیرو ټاپوګانو څخه لیدنه وکړله او د ملانزیا د پولینیزیا او میکرونیزیا د خلکو ظاهري او څرګند توپیر یې د هغو د پاملرنو ځان ته راوګرځوه او د دې ټاپو د اوسیدونکي معمولا چې دي بېلابېل ژبې دینونه او دودونه دستورو کلتور او فرهنګ چې دي مختلف ډول دي او هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي دغه خلک له بېلابېلو نژادونو سره تړاو لري. د دې توکمونه چې دي بېلابېل دي آن د ویل کېدای سي چې دغه پخپله د ملانزیا ځینې اوسیدونکي چې د افریقا او هندي تر پوستکو مهاجرونو له جملو څخه شمېرل سوي دي چې دې سر برخه په دې برخه کې لوبولې ده او هغه کسان دي چې په دې برخه کې د نفوسو ګډمالی زیات کړي. سربېره په دې درنو زده کوونکو د ټاپوګانو ترمنځ مهاجراتو ترسره کوم مهاجرات چې ترسره سوي دي د اروپایانو او آسیایانو هم خپلو مهاجراتو کې خلکو ته ځای ورکړی دی او دوی هم دغه اکیانوسي هېواد ته ورغلي دي. نو موږ ویلی سو چې اکیانوسا یو له غټو او لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو هیله ده درنو زده کوونکو تاسو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږئ چې اکیانوسا څه ډول هېواد یې په څومره مساحت لري او څومره څه ډول یو اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اکیانوسا د اقتصادي حالت په هکله به معلومات ترلاسه کړو. ورز د کوونکو زستاسو څخه په دې برخه کې یو سوال هم کوم چې دا سوال ته به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپل کتابچو کې ځواب یې هم دا اوس په خپل ځان سره نوٹ کوم. سوال په دې ډول سره دی درنه زده کوونکو د اکیانوسی په ټاپوګانو کې کرنیز حالت څنګه دی؟ ایا کله مو د دې په حق معلومات اوریدلی و؟ کوم چیرې معلومات اوریدلی و هم دا اوس ځواب په خپل کتابچو کې له ځان سره ولیکئ. البته درنه زده کوونکو کله چې تاسو لوست پاتې ورسېدی یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکوي. تاسو به وګورئ چې آیا تاسو مخکې د اکیانوسی د کرنیزو حاصلاتو په حق معلومات درلودل او کنه. کله چې تاسو لوست پاتې ورسېدی څومره معلومات مو د دې په حق لاسته راغلل. نو راځو تر نو زده کوونکو بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. ستاسو څخه ناری مننه ستاسو د جواب ورکولو څخه. اوس راځو د اکیانوسۍ د اقتصادي حالت په هکله معلومات ولرو. درنو که در زده کوونکو د اکیانوسۍ د ټاپوګانو چې یو له غورو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، ډېر غوره کرنیز محصولات چې پکې کرل کېږي، د هغو له غورو کرنیز محصولاتو له جملو څخه یو پخپله چې دی ناریل دی. ناریل، کیله او د ډوډۍ رنګه میوه هم د دې ټاپوګانو د ونو د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی دوی مختلف میوهګانې لري چې مشهوره میوه چې ده هغه پخپله هغه ناریل دی، کیله ده، او همچنان ډوډۍ ته ورته یو رنګ لرونکې میوه ده چې هغه هم د دغې ټاپو د غورو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. کاکاونه، مرچ، قهوه یا هم د غوره کرنیزو محصولاتو له ډلې څخه شمېرل کېږي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې له لارې څخه پر مخ باندې وړل کېږي، او دوی د خپل ورځنیزي اړتیاوې چې دي د کښت کروندې له لارې څخه پوره کوي او خپل ژوند ته یې په همدغسې اندازه سره جریان ورکړی دی. په اوسنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په دغه وچه کې یا هم په دغه ټاپو کې مختلف تغیرات رامنځته سوي دي چې په ټولو ځایونو کې د خلکو د ژوند د کرنې چارې چې دي پر مخ تللې دي، او په اکیانوسۍ کې دودیزه کرنه په زیاته کچه سره رواج لري، یا هم په فرهنګي او کرنیز ډول سره رواج لري، او د ځمکې د کورنیو له خوا څخه چې د ځمکې کومې دي چې کري یا هم حاصل ته برابروي، دي د فامیل په حیث باندې دي دغه ځمکې کري یا هم فامیلي غړي په واسطه سره دي کې د کومو اشناتو دو شان څخه استفاده نه کوي په زیاته کچه سره. په ډیرو ټاپوګانو کې بیا د خلکو د کښت او کب نیولو حق په خوندي توګه سره ساتل شوی دی، او په اوسني وخت کې بیا درنو زده کوونکو د اکیانوسۍ د ټاپوګانو کرونده زیاته برخه د اروپا یانو په واک کې ده، د هغوی په امر سره سرته رسول کیږي. خو د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو ځینو برخو کې چې اکیانوسۍ چې په خپله د دې ځینې کروندګر چې دي د خپلو ځمکو خاوندان دي، نو په ځینو کلو کې د کرنې ځمکې د یو کلي په ټولو خلکو پورې اړه لري چې ټوله پکې ګډون کوي، او همچنان دوی په ګډه سره دغه خپل کرنیز حاصلات ته وده ورکوي. د اکیانوسۍ ډېر پرمختللی هیواد نیوزرلینډ دی چې د ټولو ټاپوګانو یوازینی صادراتي محصول کوپرا ناریل، یعنی د ناریل مغزی دی چې د ناریل له غوړیو څخه د نباتي غوړیو او د صابون په جوړولو کې هم په پراخه توګه سره ګټه اخلي چې د دې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اقتصادي ارزښت لري. همچنان درنو زده کوونکو د میګزونیا او ملانزیا په ټاپوګانو کې د پاتو زیرمې مخ په تمامېدو دي چې نو له دې کبله څخه د قانون څخه په هر کال کې 2.4 میلیونه ټنه ګټه اخیستل کېږي، او د کاني توکو له نظر څخه اکیانوسۍ چې د ډېر بډایه ټاپو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نیو کالدونیا کې کانډیا ده چې په سلو کې نوي صادرات یې په قانی توګه سره سرته رسول کېږي، او فلزات یې جوړ کړي دي په دې برخه کې. همچنان قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسۍ د تولیدي فلزاتو له ډلو څخه نیکل، کروم، وسپنه، کلوبات، مګنیزم، سره زر، همچنان د دې تر څنګ مس هم له مهمو قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا ستر پرمختګ یې د دوی په اقتصاد کې راوستلی دی. د اکیانوسۍ چې ډېر غوره سرایه چې ده هغه په خپل کرنیز محصولاتو پر بنسټ باندې ولاړه ده، او دغه برخه یې د دې د چشکړې ته ورته لا هم قوي کړې ده، او لا یې هم پیشرفت پکې راوستلی. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د اکیانوسۍ چې دی په دې برخه کې د ناریل غوړي چې دی د صابون اوبره او د قنصرو جوړولو له دې ډلې څخه دی چې د سلیمان په ټاپوګانو کې د نیوګنی او لویدیزو ساموګانو د ترکانۍ د لرګیو د ګټې اخیستنې لپاره، او د ارکولو کارخانې په بکښې جوړې کړې دي چې میکرونیزیا او د پلي نزدیا په ټاپوګانو کې د صنعت د ودې ډېره لږه توګه سره پرمختګ کړی دی، او خلک یې په زیات کارونو باندې لاس پورې او لګیا کړي دي چې دا په خپله د روپیایي کوچني بیډیو د اکیانوسۍ په سیمو کې د وړلو او وړلو لپاره د دودیزه وسیله یې برابره کړې ده، او د کلو خلک چې دي په زیاته کچه سره د هغو څخه د لنډو مسافرتونو په توګه سره د مالونو په حمل او نقل کې ګټه اخلي، او د اوږد واټن د مسافرتونو لپاره د بدبانی یا هم ماشین لرونکو بیړیو څخه چې هغه بیړۍ د دې په مهم و ویریږي او کچيري تاسو په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ ډېر ښکلی بڼه لري چې د دغو بیړي څخه دي د یوه ځای څخه بل ځای ته د سامان آلاتو په انتقال کولو کې ګټه اخلي چې په اوسني وخت کې بیا د اکیانوسي خلک یو له بل سره یا هم د نړۍ یو له نورو هیوادونو سره د اړیکې لپاره بیړیو او هوایي الوتونکو ته اړتیا لري تر څو دوی وکولی شي چې د یوه هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړي. نو خو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اکیانوسي په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اکیانوسي ټاپو مو وپېژندل، همچنان اقتصادي حالت په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. نو دوه سوالونه دي چې تاسو دغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اکیانوسي د دریو لویو ټاپوګانو نومونه واخلئ. دویم سوال، قدرمنو زده کوونکو، د میکرونیزیا لغت څه وایي؟ یعنی میکرونیزیا معنی څه ده؟ د دې څخه مطلب زموږ ستاسو د سدي. نو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي وي او په آینده وخت کې وکولی سي چې دغه معلومات نن ورځ تاسو زده کړه له خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، قدرمنو زده کوونکو، ښه وخت درته غواړم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلامونه نیک هیله او احترام تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې تاسو ټول برابر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. زه برېښنا غوښتم خو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون یو لسم لوست ده. درنو ګلالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې اوربند بحث ولرو عبارت دی له لومړی د هرې روت حوزه، دویم تړلې حوزه، دریم د افغانستان د نامتو جهیلونه، او څلورم د وچکالي او د اوبو کمښت. دا څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ورباندې بحث ولرو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالۍ زده کوونکو، د البته د یادونې وړ ده چې ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له نن یوې مسپې څخه پیل دی، بیا تر یو سلو څوارلسې مسپې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د خپل کتاب څخه په استفاده نن ورځې لوست پوره دقیق او متوجه اوسئ. پوښتنه ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع د هرې رود د حوزې په هکړه ده. لکه څرنګه چې تیره ورځ په لسم لوست کې موږ تاسو د افغانستان د امو حوزې په هکړه، د امو د سیند په هکړه، د دې ترڅنګ موږ تاسو د کندوز د سیند په هکړه او همچنان د هلمند او سیستان د حوزو په هکړه معلومات ولوستل. نو د هغه لوست په ادامه سره نن ورځ موږ تاسو د هرې رود د حوزې په هکړه معلومات خوښو. ګلالۍ زده کوونکو، هرې رود د حوزه چې د افغانستان شمال کې شمال ویدیزه حوزه کې د چې د هر رود په دغه حوزه کې د نفوسو د مشت کېدلو او کرنیزو فعالیتونو لامل سوالي، ځکه دا حوزه کې اوبو موقعیت دی. نو په همدې دلیل سره دغه حوزه د دې لامل ګرځېدلې ده چې کرنیز حاصلات ته شواده ورکړي او کرنیز حاصل خیز ځمکې جوړې کړي او د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه په پراخه توګه ګټه اخیستل کېږي. نو ځکه یې د ژوند کولو لپاره زیات کسان په دې سیمه کې مشت دي او زیات نفوس په دې برخه کې دي. موږ ویلی شو چې په دغه ساحه کې د اوبو لګولو او پراخوالي اندازه چې د نجې 0.3 کیلومتر مربع ته رسیږي. او د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، د دې سیمې یا هم د دغه حوزې اوږدوالی چې دي 850 کیلومتر مربع دی، کیلومتر ته رسیږي، چې یو له سترو اقتصادي لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان په اقتصاد په پیشرفت کې ستر رول لوبولی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې ترڅنګ د هرې رود سیند په هکله معلومات ولو چې د هرې رود سیند همچنان د افغانستان د شمال لویدیځ یو له مهمو غورو او لویو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افغانستان کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پر لور باندې بهیږي. او دغه سیند چې دی، درنو زده کوونکو، لومړنۍ مرستیالان یې د لال سر جنګل او همدارنګه د دې ترڅنګ د سنګال په نامه سره سنگل سنگل آب سندونه دی چې د بابا د غرونو د چغچران پر لور باندې بهیږي، یعنې د دې اوبه چې دي د چغچران پر لور باندې بهیږي. او د دغه سیند لومړنۍ مرستیالان چې دي د لال سر جنګل دي، سنگل آب سندونه او د ببر غره ته د دوی هغه کومې اوبه چې دي بیرته د چغچران ته یې تویږي. یو بل کوچنی سیند بیا د دولتیار په سیمه کې هم ورسره یو ځای کېږي، چې دغه کوچنی سیند بیا بیرته په جلا سیمه کې د دوی سره نښلول کېږي. او د دې تر څنګ د قطاب او شلان په نوم باندې مهم مرستیالان یې د مروه په سیمه کې ورسره یو ځای کېږي، چې دا یو کوچني کوچني مرستیالان دي. د غټو د دې سیند څخه یا هم د دغه اوبو څخه سرچینه اخلي. او د سیاهکور د بېلابېلو زړونو څخه بهیږي، چې هر روز سیند چې دی د رڼا زده کوونکو که چېرې ستاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي، تاسو ورته په لنډ ډول سره ځواب ورکولی شئ چې هر روز د هرات له ښار څخه جنوب لویدیځ څخه تیریږي، او د هرات په ختیځ ساحه کې د کرحس سیند ښي لوري ته کې بیرته د دغه سره یو ځای کېږي، هر روز سیند سره یو ځای کېږي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له غورو اقتصادي لرونکو سیندونو له جملو څخه دی چې د افغانستان په اقتصاد کې ستر پرمختګ راوستلی، او هر رود پرته له دې چې لوړ اقتصادي او کرنیز ارزښت لري، سیاسي اهمیت هم لري. دا ځکه چې دغه سیند د اسلام قلعه له شمال څخه د شمال طرفه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران سیاسي پوله، او بیا له ذوالفقاره څخه تر سرخس پورې د ترکمنستان او ایران ترمنځ سیاسي پوله جوړه کړې ده، چې هر رود تر اوبی پوری پر بشپړ غرنی سیمه کې بهیږي، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو ګلریز د کونکو بل برخه چې ده د مرغاب سیند دی. د مرغاب سیند هم د افغانستان یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د مرغاب دغه سیند سرچینه چې ده د حصار د غرونو څخه اخلي، چې په خپله د دغه سیند لوړوالی 2500 ته رسیږي. او د دې سیند چې دی د 450 کیلومترو په اوږدوالي په افغانستان کې د دې اوبه بهیږي. او د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، دا هغه د اوبو لګولو کومې حوزې چې پراخوالی یې د 4500 کیلومتر مربع دی، د ټولو هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 15/6 برابر برخې جوړې کړې دي. نو د دغه سیند اوږدوالی 800 کیلومتر ته رسیږي، چې د مرغاب سیند ډېر مرستیالان چې مشهور مرستیالان دي د قودیان او خربیدی دي، چې د جدن په سیمه کې سرګیوزای او د مرغاب له سیند سره ګډیږي، چې د مرغاب تر امریکا چاکو پورې او په ورځمکې کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو د تړلې حوزې په هکله معلومات ولو، یعنې د افغانستان تړلې حوزې کومې حوزې دي. په افغانستان کې ځینې سیندونه د لوړو او غرنیو برخو څخه جوړ شوي دي یا هم پیل شوي دي، چې موږ او تاسو وویل زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. خو هغوی چې په دغو غرونو لریو څخه پیل کېږي، نو په دغه لړۍ کې بیرته بهیږي، چې یو تړلې کلا یې ایسار کړې ده، او هغه هیوادونه د نورو سیندونو سره یو ځای کېږي، چې دغه ډول سیندونه د تړلې حوزې په نامه سره یادیږي. یعنې دغه سیندونه چې دي، دوی په خپله هغه سیندونه دي چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي، د دوی اوبه چې دي د دغه لوړو غرنیو سیمو څخه پیل کېږي، خو هغوی بیا بیرته د خپل بهیر یا هم جریان په وخت کې د یو تړلې تګلارې په واسطه سره ایسارېږي یا هم بندې کېږي، چې د هیواد د نورو سیندونو سره بیرته دی یو ځای کېږي. چې کله دی د دې اوبه د نور سیندونو سره یوځای سپ، نو دغه ډول سیندونو ته موږ او تاسو تړلې حوزې وایو. لکه مثال په ډول سره موږ او تاسو د غزنی د سیند ښه مثال ورکولی شو، د بلحاب سیند دی، د کیسار او سمنګان او اندوخي سیندونه د دې هغه سیندونه دي چې د دې یو ښه بېلګې نومول کېږي. اوس د دغو ځینو سیندونو څخه موږ او تاسو ځینې سیندونه په لنډ ډول سره لولو، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د غزنی سیند دی. د غزنی سیند پخپله سرچینه د غزنی په شمال کې 550 کیلومتر واټن او 400 متر لوړوالی څخه د چې له سرچینې څخه تر غزنی پورې د توسو سنگ او چغتو ششګاوو کې او خواجه عمري سیمو کې تیریږي. نو دا سیند هم یو لستر اقتصادي ارزښتمن لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ستر اهمیت لري په افغانستان کې. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو 2300 کیلومتره مربع دی، د غزنی د شار 30 کیلومتره شمالي لوري ته د 15 مترو په لوړوالي یو بند ورته جوړ شو دی چې د سلطان بند په نوم سره یادیږي. او دغه بند د پخوا د سلطان محمود غزنوي پر مهال کې، یعنی د هغه د دوران په مهال کې، د 15 مترو په لوړوالي جوړ شو و چې له 60 څخه تر 25 میلیونه مقابل متره پورې د اوبو د ذخیرې درلودلې. موږ ویلی شو چې دغه سیند درنو زده کوونکو کله چې د د چوختو ششګاوو او خواجه عمري سیمو څخه تیریږي، نو بیا د غزنی له ختیځ څخه تر وروسته مخ په سویل باندې بیرته بهیږي، چې کله د دیلی له شمال څخه تیر شي نو د غزنی د ولاړو اوبو ته رسیږي، چې اوږدوالي سرچینې یې تر پایه پورې 115 کیلومتره ته رسیږي. او د اوبو لګولو د حوزې پراخوالی یې 2300 کیلومتره مربع دی، لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ټول ته یادونه وکړه. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د بلحاف دی، بلحاف هم یو له هغو تړلو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه یې تر آمو سیند پورې نشي رسېدلی. یعنې دا یو تړلی سیند دی. د دغه سیند مرستیالان د دایمر داد سیند دی، د بندي امیر سیند دی، د امرخ سیند دی چې د لومړی د بلخ پر لور باندې بهیږي، او وروسته د هغه څخه بیا دا سیند د چاربولک او اقتشه اکچی خواته زی. د اکچی په سویل کې یې اوبه د خانقا د دښتو ته ننوځي. کله چې دغه دښتو ته د دوی اوبه داخلیږي، نو په دغه سیند کې ستر بدلونونه رامنځته کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه سیند د آریایانو په تاریخ کې یو له اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا ځکه چې د هغه شاوخوا سیمې د لرغوني تمدن مهم مرکزونه وو چې له 25200 کیلومتره مربع څخه یې زیاته ساحه نیولې ده. او آریایان د ځمکې د خړوبولو په خاطر 14 لوی او کوچني ویالې جوړې او تنظیم کړې وې، چې د هغو څخه به یې په ښه حاصلاتو ترلاسه کولو کې کار اخیسته، چې دا هم ستر اهمیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، د کیسار سیند هم لرو، چې په دغه سیند هم په افغانستان کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه سیند کې د څو هغو کوچنیو درو د اوبو له ځای کېدو څخه رامنځته سوي دي چې سرچینې یې د ترکستان د تیربند او شمالي لوري خوړونو څخه اخیستې دي. یعنې د دې سرچینه یې هم منبع چې د ترکستان د تیربند شمالي لورو څخه ده. له میمنې څخه بیا پر تریدو د دولت آباد ته نږدې د کیسار سیند یو ځای کیږي. کله چې میمنې سیند څخه دی چیرته، نو بیرته دلته د کیسیار د سیند سره دی یو ځای کیږي. تر دغه سیمو پورې د اندوخي د سیند په نوم سره یاد سو دی، چې د کیسیار اوبه زیاتره وخت درنو زده کوونکو د سیلابونو په بڼه سره وي. کله چې اورښت یا هم د باران کچه زیاته سي، نو دلته د دې دغه اوبه چې دي د سیلابونو په بڼه سره خپریږي، او په تیره بیا په پرسرلي کې اوبه په زیاته کچه سره زیاتیږي، او اوبه یې ښار ته رسیږي، او هلته په شګلونو دښتو کې ننوځي. چې د دغو سیمو په اوبه په پسرلي کې زیات اقتصادي اهمیت لري، ځکه چې دا پرسرلنی بارانونه بیا په هغه ځای کې لمنني ځمکې خړوبوي، بزګران ته ښه حاصلات ورکوي، او غلې دانې ته برابروي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د افغانستان د نامتو جهیلونو په هکله لولو، چې دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو افغانستان کې زیات شمېر جهیلونه موجود دي چې د ولاړو اوبو په هکله موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان د جغرافي اینم کې زیات شمېر جهیلونه لري چې د طبیعي او حیاتي پلوه څخه ډېر زیات اهمیت لري، او خپل توپوګرافي جوړښت له مخې څخه یې ځینې ځایونه تړلي حوزې هم لري چې جهیلونه رامنځته کړي دي. نو موږ ویلی شو د افغانستان تر ټولو مشهور جهیلونه چې دي، هغه په خپله لومړنی جهیل چې دی د سیستان هامون په نامه سره یادیږي، بل د پوزک هامون دی، د سایبر هامون دی، ولاړې اوبه دي، ګودزرا ده، او همچنان ناروی دشتی له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. غزنی ولاړې اوبه دي، د امیر بند دی، زرکول جهیل دی، چکمکتین جهیل دی، او اخرنی جهیل چې دی هغه په خپله د شیوا په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پرې پوسی اوسېږي. د لوس پراتلونکې برخه کې د وچکالۍ یا هم د اوبو د کمښت په هکله لولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، وچکالۍ یا هم د اوبو کمښت یو له هغه طبیعي او پیچلو ښکارندویو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم په هر ډول اقلیم لرونکو سیمو کې رامنځته کیږي. یعنی موږ او تاسو نه پوهیږو چې دا به په کوم ډول سیمو کې رامنځته شي. که چیرې هغه سیمې ښه آب و هوا ولري، خو بیا هم په دغو سیمو کې رامنځته کیږي. یا په بله وینا سره موږ ویلی سو د اوبو کمښت او اورښت لږوالی چې د انسانانو، څارویو او نباتاتو د اړتیاو وړ اوبه برابرې نشي کړای، د ایکوسیستم د انډول د منځته ولاړ شي، نو له منځه څخه ولاړ شي، نو وچکالي بلل کیږي. وچکالي په طبیعي توګه سره موږ او تاسو همیشه رامنځته کیږي چې هر ډول سیمې که چیرې واوسیږي، که هغه باراني سیمې واوسیږي، که هغه استوایي سیمې واوسیږي، مدیترانه‌ای سیمې واوسیږي، خو بیا هم وچکالي رامنځته کیږي. نو زموږ په هیواد کې هم زیاتره وخت د وچکالي سره مخامخ سوي دي چې زیاتره سیمې په دغو برخو څخه برخمنې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د ځمکو په هکله او همچنان د افغانستان د مختلفو جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړوسم. د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده: لومړنی سوال د هریرود حوزه تشریح کړي، دویم د مرغاب سیند اړوند خپل معلومات ووایست، دریم د افغانستان د نفتو جهیلونه تشریح کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. د رفمان
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.